بلې تر شجن تاسو ستړي نشئ. افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو ځنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو یو وار بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته دې خنډ نه پېښوي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کېدای شي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یوه نوي مرکز بدله شي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وویل هېواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد قاسم الیاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که هر کاندید د چوپتیا اصل مراعت نه کړي له 500 تر 1,00,000 افغانیو نغدي جریمه کېدای شي. د دغې دورې له پیلېدو سره د ولسمشرۍ ټول کاندیدان مکلف دي چې خپل عکسونه او نور کمپاینی بیل بورډونه له ښارونو لرې کړي او د رایې ورکولو د مرکزونو په سل مترۍ کې هم باید هیڅ یوه کاندید اون لیدل شي. ټاکل شوی بل سبا د شنبه په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9.5 میلیون زیات وګړي له دې کمیسیون سره د رایې ورکوونکو په توګه ثبت شوي او د رایې ورکولو په ورځ به په ټول هیواد کې د رایې ورکولو 4,942 مرکزونه د دوی پر مخ اخلاص وي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باس په کندهار کې وروستۍ چاودنه چې د یوه خبریال په ګډون درې ملکي وګړي پکې ووژل شول غندلې ده. جان باس په هلمند کې وروستۍ حمله هم په سختو ټکو غندلې او پر ټویټر یې لیکلي چې د خبریالانو او ماشومانو په ګډون د ملکي خلکو تلفات او د ملکي خلکو په وړاندې تاوتریخوالی هیڅ ډول توجه نه لري. په کندهار کې په هغه چاودنه کې چې د سیشن بي په ماښام وشوه د هیواد راډیو تلویزیون خبریال عبدالحمید هوتکی او 4 نور ملکی وګړي وژل شول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وویل چې یو شمیر خلک زخمیان شوي وو چې یوه ښځه او یو ماشوم هم پکې دي. پرون په لشکرګاه کې بیا د ولسي جرګې د وکیل غلام ولی افغان په دفتر کې هم چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې هم دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کېدای شي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یوه نوي مرکز بدله شي او د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره بهرنۍ مرستې ته اړتیا ده. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. لاوروف ویلي چې د ګډ امنیتي تړون سازمان او د شانګهای د همکاریو سازمان هغو ګواښونو ته متوجه دی چې د افغانستان له لورې پېښېدلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانستان منځنۍ آسیا ته هم ګواښ متوجه دی. لاوروف امنیت شورا ته په ویلي چې د افغانستان شمالي ولایتونه د داعش په مشرۍ د نړیوالو تروریستي سازمانونو لپاره د فعالیت په ځاله بدلېدلی شي. ویلي له شک پرته افغانستان مناسبې بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري څو پر دې تهدید برلاسه شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. وسلوالو طالبانو د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته بیرته په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د فعالیت پیلولو اجازه ورکړې ده. طالبانو پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې رامنځته شوو ستونزو او د طالبانو او د روغتیا د سازمان د پلاوو ترمنځ د پرلپسې غونډو او خبرو په نتیجه کې بیرته د دې سازمان بشري او روغتیایي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. طالبانو د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د دې روغتیایي نړیوال سازمان او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې فعالیتونه په تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې منع کړي وو. طالبانو هغه ویلي وو چې د پولیو واکسین د کمپاینونو په جریان کې د دغو نړیوالو مسعود مشکوکو فعالیتونو په خاطر د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. له دې مخکې طالبانو د سپتمبر په 15 د سره صلیب کمیټې ته بیرته د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې وه. خبرونه لازم دی راډیو اورئ. د ایران ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد باید د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی وویل تر فشار لاندې د خبرو امکان ته د دوی ځواب منفی دی.
من از کشوری می آیم که از یک سال و نیم پیش
زل داسې هیواد رازم چې له تېر یو نیم کال راهیسې د بې رحمانه اقتصادي تروریزم پر وړاندې درېدلی او د خپل خپلواکۍ او ساینسي او تخنیکي پرمختګ له حقه دفاع کړې ده. ښاغلی روحانی وویل چې د امریکا متحده ایالات باید له فشار لاس واخلي او د مذاکرو لپاره لاره پرانیزي. د ایران او امریکا اړیکه تېر کال چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2015 کال میلادي کال له ایران سره له اټومي تړون ووت لا خراب شول. ترامپ دغه تړون نیمګړی بللی او پر ایران فشار زیات کړی چې په دې اړه له سره خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتنه کړې چې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن په اړه څېړنې وکړي. دا د امریکا د کانګرس د استازو د جرګو د هغو غړو ته چې غواړي ولسمشر استضا کړي دی بحث اساسي مسله ده. پرون په نیویارک کې د جمهور رئیسانو ترامپ او زیلنسکي تر کتنې څو ساعته مخکې د هغوی د یوې ټلیفوني مکالمې ځینې برخې خپرې شوې. د خپرې شوې مکالمې د محتوا له مخې ولسمشر ترامپ د جولای په 15 ولادیمیر زیلنسکي ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې که د اوکراین لوی څارنوال انکار وکړي د امریکا لوی څارنوال ویلیم باډ او د هغه شخصي وکیل رودي جولیانی به د بایدن د فعالیت په اړه ټلیفون ورته وکړي. په خبره شوې متن کې د ترامپ په حواله لیکل شوی د بایدن د زوی په اړه ډېرې خبرې کېږي. دا چې بایدن محاکمه درولې ده ډېر خلک غواړي چې په دې اړه وپوهېږي. نو هر څه چې ته لوی څارنوال سره وکړي ښه به وي. بایدن لاپې وهلي چې محکمه یې لغوه کړي نو که دې مسلې ته بیا کتنه وکړي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په نیویارک خبرلاند ته په دې اړه وویل
We have independent country and independent general security.
موږ یو خپلواک هیواد او یو خپلواک څارنوالي لرو. زه پر هیڅ چا فشار نشم راوستای. دا زما ځواب دی. ما هیچا یا نوی لوی څارنوال ته ټلیفون نه دی کړی. ما له هیڅ غوښتنه نه ده کړې نه مې فشار ورباندې راوستای. زیلنسکي ویلي چې له ترامپ سره یې ټلیفوني خبرې عادي وي او د هیڅ ډول فشار احساس یې نه دی کړی. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې واورئ چې ملګرو ملتونو یو وار بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته دې خنډ نه پېښوي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې هم تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېدې. آیا دغه کمپاینونه په ټول افغانستان کې هغه څه چې لازمه وه ښه پر مخ لاړل؟
کاندیدانو دوی ونه توانیدل چې په ټول افغانستان کې لکترلګه هغه محروم سیمو ته یا لرو پرتو سیمو ته یا هغه ولایتونو ته چې ضرورت و هلته سفرونه وکړي او خپل برنامې شریکې کړي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار دی او بنسټ له مسول سره مو په دې اړه مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو له جزئیاتو خبر شئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقونو په دې خپرونه کې مو هم په دې اړه خبرې کړې دي چې په افغانستان کې پر رای ورکولو مستحق کس څه ډول کولی شي له خپل دې حق استفاده وکړي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په درشل کې یو وار بیا له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې انتخاباتو ته د خنډ نه پېښوي. طالبانو له دې مخکې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچي یاماموتو پرون وسلوالو طالبانو ته د غراس خبرداري ورکړ چې پر ملکی خلکو او انتخاباتي مرکزونو حملی پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنگی جنایت ګڼل کیږي. د ناتو تړون هم په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی. د اروپایي اتحادیې له لوري هم په یو پیغام کې ویل شوي چې انتخابات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت دی. جزئیات د فرشته جلازی پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په درشل کې یو اربیا له وسلوالو طالبانو وغوښتو چې ټاکنو ته د خنډ نه پېښوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدامیچي یاماموتو پرون وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې پر ملکی خلکو او انتخاباتي مرکزونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. په کابل کې د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون رسنیو ته استول سوي لیکل سوي چې تدامیچي یاماموتو د سه شنبه په ورځ په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي او هغوی ته ویلي چې انتخابات یو مدني حرکت دی. تدامیچي یاماموتو هغوی ته ویلي چې پر هغو ملکی افغانانو چې په ټاکنو کې ګډون کوي حمله پر نړیوالو قوانینو واضح تیری دی. د ملګرو ملتونو استازي دا هم ورته ویلي چې د ټاکنو په بهیر کې پر ملکی وګړو حمله کوونکي به د خپل اعمالو جواب ورکوي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون ماخوستن د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې کتنه تایید کړي خو د خبرو له جزئیاتو یې بې خبري څرګنده کړې ده. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په مکرر ډول انتخابات یو جعلی پروسه بللی ده. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې پر زده کوونکو او ښوونکو ژغ کړی و چې که غواړي ضرر ورته ونه رسیږي په انتخاباتي مرکزونو کې دې کار نه کوي. وسلوالو طالبانو په پروان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د ورستۍ حملې مسؤلیت واخیست چې تر اتیا زیات ملکی وګړي پکې ووژل او زخمیان سو. د سه شنبې په ماخستن په کندهار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین د دفتر په وړاندې په چاودنه کې د یو خبریال په ګډون څلور ملکی وګړي ووژل سو. په کندهار کې د چاودنې مسؤلیت له کمیټې نه دی اخیستی. خو د ناټو تړون په افغانستان کې د ټاکنو د ملاتړ تر څنګ ویلي چې د ټاکنو امنیت لپاره به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی په ویډیوي پیغام کې چې پرون د ناټو تړون پر ټویټر خبر کړی ویلي
ناټو هاز هاد ان امپورټنت رول ټو پلی ټریننګ اند اډوایزینګ.
ناټو د شنبه د ورځې د ټاکنو د امنیت لپاره افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو کې مهم رول لري. زه له ټولو خواو غواړم چې د انتخاباتو قوانین په مطلق ډول مراعت کړي او د افغانستان د خلکو رایې ته درناوی وکړي. اروپایي اتحادیې هم د شنبه په ورځ ټاکنې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي موقع بللې ده. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت پرون په ټویټر لیکلي چې د سیاسي رقابت دا شیبه ټولو افغانانو ته د شی راتلونکي د سولې او ډیموکراسۍ پر لور د حرکت موقع ورکولای شي. هم دی حال کې د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس د انتخاباتي کمپاین وخت رسما د شپې په 12 بجو پای ته ورسید. جمهور ریاست ته کاندیدان نشي کولای چې د انتخاباتو تر ورځې پورې د خاموشي په ساعتونو کې کمپاین وکړي.
ومره دلته ملګر ملتونو یو اربیا پر وسلوالو طالبانو غکړل چې د افغانستان د ولسمشري د روانو انتخاباتو د ګډوډولو هڅه دی نه کوي. دا له 2000 لومړي کال راهیسې لکه چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنې ته د پایتکه خودل شوې ده. په دې هیواد کې د ولسمشري څلورم انتخابات دي. دغه انتخابات هم دوه ځلي ځنډېدلي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9.5 میلیون زیات وګړي له دې کمیسیون سره د رایې ورکوونکو په توګه ثبت شوي او د رایې ورکولو په ورځ به هم په ټول هیواد کې د رایې ورکولو 4942 مرکزونه د دوی پر مخ خلاص وي. دغه انتخابات ته په لومړي سر کې اتلس کاندیدان درېدلي وو. درېو په رسمي ډول د نورو په ګټه درې تنه د په رسمي ډول د نورو په ګټه تیر شول او یو کاندید هم په انتخاباتو کې له ګډون ډډه وکړه. څوارلس کاندیدان تر اوسه پورې په دې انتخاباتو کې درېدلي دي. د کاندیدانو لخوا انتخاباتي کمپاینونه څه ډول مخته ولاړل؟ په ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې کاندیدانو خلکو سره د خپلو پروګرامونو د شریکولو پر ځای تر ډیره پر یو بل انتقادونه کول. دوی دغه راز د ټاکنو روڼتیا په اړه هم اندېښنه ښیي او زیاتوي که انتخابات رڼې ونه شي ښایي افغانستان بل بحران ته ولاړ شي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د افغانستان پر ټاکنو د څار او روڼتیا مسئلې اجرایي رئیس حبیب الله شینواري سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا کاندیدان وتوانېدل په سم ډول خپل پروګرامونه د کمپاینونو په لړ کې خلکو ته تشریح کړي؟
د وسنی ولسمشری ټاکنو کمپاینونه
د 2014 کال ولسمشری ټاکونکو کمپاینونو سره پرتل کو ډیر یو زیات توپیر پکې شته دی. او توپیر دا دی چې له بده مرغه دا وال خپل دغه تقریبا مثلا 19 کاندیدانو دوی ونه توانیدل چې په ټول افغانستان کې لکترلګه هغه محروم سیمو ته یا لرو پرتو سیمو ته یا هغه ولایتونو ته چې ضرورت و هلته سفرونه وکړي او خپل برنامې شریکې کړي. بل کمپاینونه تر ډیره حده پورې په کلاسیک یا ما پخوانی ډول باندې روانو. مثلا یو غونډه وه خلک راټولېدل تر ډیره حده پورې د سری پوټونه منګلرو چې خلکو ته ویل کېده چې راشئ موږ تاسو ته ګرمې ډوډۍ درکوو او پیسې درکوو تاسو راشئ او دلته مثلا یو کمپاین دی یا یو کاندید تاسو ته وینا لري. نو کاندید به راغی او خپله وینا به یې کوله. تر ډېره حده پورې دغه وینا د کاندید یا د هغوی د مرستیالانو کاندید مرستیالانو هم تر ډېره حده پورې نیوکې وې. مثلا په نورو نوماندانو باندې یا په دوو مشخصو نوماندانو باندې چې ملي یووالي حکومت کې دوی 15 کاله دنده تر سره
کړې. شینواره صاحب، یعنی تاسو وایئ چې کمپاینونه په برنامه محوره نه وو؟ یوازې
برنامه محوره؟ بالکل، له بده مرغه برنامه محوره نه وو. بل په رسنیو کې حکومت باتو کې هم له بده مرغه مناظرې ډېرې قوي نه وي چې لږ تر لږه دغه ټول نوماندان باید ادي عقل په مدرن شکل باندې ټولو باید په مناظرو کې ګډون کړی وي، د خلکو سوالونو ته ځواب ویلی وي، خپلې برنامې شریکې کړی وي، اقتصادي برنامې، سیاسي برنامې، فرهنګي او ټولنیزې برنامې د افغانستان لپاره څه وي. له بده مرغه خلکو ترې دغه څه شی وانه ورېدل.
شینواره صاحب، بله مهمه مسله د ټاکنو درونتیا یا شفافیت په اړه باندې ده. دا ځل ټاکنیز بنسټونو نه تاسو څه هیله لرئ؟ یوه مسله. او دویم دا چې د څار بنسټونو د ټاکنو درونتیا په اړه باندې اندېښنه لري او که اندېښنه لري، اندېښنه یې تر کومې کچې ده؟
ولوی اندېښنه هم د دواړو کمیسیونونو او هم د راتلونکو ټاکنو د خصوصا د شفافیت د پاره دا ده چې ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا کمیسیون هم دا اوس په خپلو کارونو کې د محلیش پر اساس ډېر کم مثلا پاتې راغلی دی. حال دا چې مثلا کولی شو ووایو چې تقریبا 2.5 ورځې پاتې دي انتخابات ته. موږ شنبې ورځ په خیر انتخابات لرو. د استخدام برخه کې، د ګمارنې په برخه کې، د کارمندانو د ټرینینګونو او د روزنې په برخه کې، همدارنګه د موادو په انتقال کې چې ځای پر ځای شي په مراکزو محلاتو کې یو څه ستونزې شته دی. د خپل د انتخاباتو کمیسیون
فکر کوي چې دغه ټوله بیا د ټاکنو په ورځ باندې یو لوی سرخوږی جوړولی شي، هم د ټاکنو کمیسیون دپاره او هم په ټوله کې بیا د ټاکنو پر مشروعیت باندې پوښتنې راپورته کولی شي.
ډېر زیات سرخوږی ډېر زیات دی. مثلا ډرایور کوونکو لست هم دا اوس نه دی نشر شوی، مواد نه دي تلي. د انتخاباتو په ورځ خلک به 9 بجې راغلي، ډرایور کوونکو لپاره قطار به ولاړي، اما مواد به نه رسېدلي. لکه تېر پارلماني ټاکنې چې دي، یا یو ډرایور کوونکی نه پوهېږي هم دا اوس چې کوم مرکز پورې تړل شوی ما او کوم مرکز او محل کې ډرایور کولی شم، هغه په قطار کې سرګردانه ولاړي. دا بل سرخوږی او سرګردانی ده ډرایور کوونکي ته هم د کمیسیون مدیریت ده.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار او روڼتیا د مؤسسې اجرایوي رئیس حبیب الله شینواری و.
دوی ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
بل سبا د انتخاباتو ورځ ده. د افغانستان انتخاباتو ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام اړولی. احمد شیبر د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو او د دې ټاکنو په وړاندې د امنیتي ګواښونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د شنبې په ورځ به د افغانستان د ولسمشۍ څلورم انتخابات ترسره شي. واشنگتن پوسټ لیکي وسلوالو طالبانو روان کال د پروسش کال په پرتله ډیر ملکان په افغانستان کې وشلې دي، خو طالبانو په خواه هڅه کوله چې هغه ملکان په نقشه نکړي چې رای ورکوي. ورسپانه لیکي ممکن دا ځل د طالبانو شخړې په دوه دلیل زیات شي. لومړی دا چې طالبان ملکانو ته اوس دومره پاملرنه نه کوي او غواړي چې د رای ورکوونکو ترمنځ طرحه خوره کړي. بل علت یې دا کېدای شي چې طالبان شایي فکر کوي چې د ملکانو د ځپلو له لارې خپل هدف ته چې له متحدو ایالاتونو سره یو جوړ جاړی وکړي ورسی شي. د افغانستان حکومت خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو امنیت به ټینګ کړي او د دې لپاره یې 2000 امنیتي ځواکونه ګمارلی دي. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه تر بل هر وخت اوس پیاوړي شوي دي او یاغیان نشي کولی چې ګواښ رامنځته کړي. خوشحال سعادت د کورنیو چارو امنیتي مرستیال هم پرون وویل چې د شنبې په ورځ به د رای ورکولو 4942 مرکزونه په ټول افغانستان کې پرانیستي وي. د ښاغلي سعادت په وینا انتخاباتي حوزه او مرکزونه په 3 درجو ویشل شوي. هغه چې تهدید پکې زیات دی، متوسط تهدید ورته متوجه دی او تر لږ ګواښ لاندې دی. د لویدیز بل خبرونه نشتن انټرست بیا له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د لغوه شوی خبرو مسلې ته اشاره کوي او لیکي کوم توافق چې شوی وو هغه ډیر ستونزې لرلې، خو هغه کسان چې له طالبانو سره پر ډیپلوماسۍ ټینګار کوي هر وخت دا خبره کوي چې د جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. نېشنل انټرست بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن خبرې راخیستې دي چې وایي تاسو له خپلو ملګرو سره سوله نه کوئ، که غواړئ چې یو بغاوت د خبرو له لارې غلی کړئ نو له خپل دښمن سره معاملې ته کښېنئ. خبرونه بیا لیکي چې د میرمن کلینټن خبرې د خلیلزاد له توافق سره چې له طالبانو سره یې کړی دی لږ توپیر لري. طالبانو د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو مخکې ژمنه کړې وه چې تروریزم ته به شا کړي او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن به مهار کړي، خو داسې ونه شول او القاعده شبکې پر نیویارک او واشنګټن بریدونه وکړل. نېشنل انټرست لیکي شایي اوس طالبان بدل شوي وي، خو ضروري نه ده چې بهتره شوي به وي، او دا د خلیلزاد د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو له بریدونه هم ښکاره شوه.
ازادي رادیو اوري. پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ سولې د هوکړې د لاسلیک غوښتنه کړې ده. پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دی غواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې هوکړه لاسلیک شي. عمران خان زیاته کړې چې د امریکا لخوا د سولې د دغې موافقې نه لاسلیک د پاکستان لپاره دردونکی و. د ازادي رادیو خبریال امید زهیر مل پرې رپورټ لري.
خکاری چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې نه لاسلیک کېده پاکستان اندېښمن کړی دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په څنډه کې یو څېړنیز مرکز کې د وینا پر مهال ویلي د امریکا لخوا له طالبانو سره د هوکړې نه لاسلیک د پاکستان لپاره دردونکی و. د پاکستان لومړی وزیر وایي دوی د دې هوکړې لاسلیک غواړي او پاکستان به له دې وروسته هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي. موږ ډیر حیران شو، تمه وه چې هوکړه لاسلیک شي، مګر په یو ټویټ لغوه شو. هغه چې موږ یې غواړو دا دی چې دا هوکړه باید لاسلیک شي او پاکستان به له دې وروسته ډیره هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. عمران خان همدا ډول له سیاسي لارې د افغانستان د جګړې په حل ټینګار کړی، وایي د سولې له هوکړې او د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته باید یو منظمه سیاسي حل لار وموندل شي څو د شوروي عسکرو د وتو تاریخ بیا تکرار نشي. بلورته بیا د سولې علي شورا وایي پاکستان اوس پر دې پوه شوی چې په افغانستان کې د جګړې دوام یې په ګټه نه دی او له همدې کبله د سولې هوکړې د لاسلیک غوښتنه کوي. د دې شورا غړي قاضي امین وقات ازادي راډیو ته وویل پاکستان کولی شي چې د اوربان لپاره زمینه برابره کړي او همدا ډول طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. دی وایي پاکستان د دې وړتیا لري چې په دې برخه کې مثبت او داسې رول ولوبوي چې د خبرو پایل ته زمینه برابره کړي، ځکه دا واک او اغېز لري. د پاکستان لومړي وزیر همدا ډول له ترهګرو ډلو سره د خپل حکومت د مرستې کولو په غبرګون کې ویلي په قبایلي سیمو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هیڅ پوله نشته او همدا اوس 2,000,000 افغان کډوال پاکستان کې ژوند کوي. له همدې کبله پاکستان نه پوهېږي چې څوک د افغانستان او پاکستان خاورې ته تګ راتګ کوي. عمران خان وایي دوی اوس په تازه توګه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اصغان تار غځولو په هڅه کې دي. د دله قوله ډیورنډ کرښه د انګلیسیانو لخوا جوړه شوې ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د میسان د شپږمه انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 340 6040.
ازادي راډیو اوري. د پکتیا په مرکز گردیز کې پرون د یو کوریدور په اړه خبرې وشوې چې نه ولایتونه سره انخلوي. البته په دې اړه یو علمي کانفرنس جوړ شوی و. په دې کانفرنس کې د یو شمېر وزارتونو چارواکو او د څو ولایتونو والیانو او نورو مسؤلینو ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال له گردیز احسان آرین پرې رپورټ لري.
د سیو کوریډور چې د افغانستان ختیځ ولایتونه له جنوب او لویدیځو ولایتونو سره د ځمکني دهلیز له لارې نښلوي، د عملی چارو د پیل وړاندې لومړنی علمي کانفرنس په پکتیا کې جوړ شو. د چهارشنبه په ورځ له مرکز کابل څخه د چارو د ادارې او د څو وزارتونو ګډ پلاوی پکتیا ته راغی څو د سیو کوریډور له جوړېدو وړاندې خلکو ته د دې ملي پروګرام د اهمیت، ارزښت او ګټو په اړه معلومات ورکړي او د لا ښه پلي کېدو په هدف د سیمې د اوسېدونکو نظرونه، وړاندیزونه او غوښتنې پکې شاملې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل
هغه یو ملي برنامه ده چې د بدخشان څخه شروع کیږي، بیا نورستان او نیمروز دغه ټول ولایتونه سره نښلوي. په دغه ولایتونو کې مثبت تغیرات راولو، د خلکو په ژوند کې تغیرات راولو، د افغانستان ملي عواید زیات سي، د ځوانانو لپاره کارموندنه وسي، او بالاخره زموږ افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت پر اساس د سیمې لپاره د ترانزیت څلور لارې باندې بدل سي.
د پکتیا او پکتیکا د ولایتونو والیانو د دغه ملي پروګرام د تطبیق لپاره د ډاډمن امنیت رامنځته کولو په برخه کې د ولس او د افغان امنیتي ځواکونو په استازیتوب د کلک همکارۍ ډاډ ورکړ. د پکتیا والي شمیم خان کټوزی او د پکتیکا والي مجیب الرحمن سمکانی ازادي رادیو ته وویل چې ورته پروژې د خلکو د ژوند په ښه کولو مستقیم اغیز لري.
لومړی کانفرنس هم دلته ونیول سو، پیل له دغه ځای وسو، موږ ورته ډاډ ورکړی د پکتیا په حدودو کې موږ دغه برخې ته اماده یو چې د امنیت په برخه کې ولس همکاري وکړي، چې نو دا هغسې پروګرام د ټول افغانستان د ټول افغان ولس په ګټه ده.
پکتیکا ولسونو په دې کې ډېره خپله خوشحالي وښیله او حتی هر نوع همکارۍ ته اماده دي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي چې دغه ملي پروژې د علمي کانفرنس ګډونوال وو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د یادې پروژې د تطبیق په برخه کې پوره همکاري کوي، خو په دې شرط چې د کاغذ پر مخ پاتې نشي او عملي چارې ژر پیل شي.
می فیض الله ده د پکتیا اوسیدونکی، که چیرته د همدغه پروژو د تطبیق لپاره ژر اړوندې ادارې لاس په کار شي، نو ولس په ټوله معنا د دوی همکار دی او له دوی سره به د همدغو کارونو په ترسره کېدو کې پوره ملاتړ اعلانوي.
د سیو کوریډور په نوم د ځمکني دهلیز دغه ملي پروګرام چې د هیواد د جنوب، لویدیځ او ختیځ نه ولایتونو په بر کې نیسي، په تطبیق سره به یاد ولایتونه له یو بل سره ونښلول شي، خو تر ډیره د خلکو نیوکې دا دي چې ورته لویو پروژې ډیری وخت د مختلفو دلایلو له امله چې له جملې یې لویه ستونزه د امنیت نشتوالی دی ځنډیږي او پر وخت نه پلي کیږي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد باید خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې په بېرحمانه ډول یې په اقتصادي تروریزم لاس پورې کړی. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پر نوول چې تر فشار لاندې د خبرو امکان ته د دوی جواب منفي دی. هغه د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو استازو ته وویل چې له تیر یو نیم کال راهیسې هیواد د نړۍ د سخت اقتصادي تروریزم په وړاندې مبارزه کوي. روحانی په پرونۍ وینا کې د ایران اټومي پروګرام ته په اشاره کې وویل چې دوی له خپله د حق دفاع کوي چې خپلواکي ولري او ساینسي او ټکنالوژیکي پرمختګ وکړي.
اگر هم نسبت به اسم برجام حساسیت دارید،
حسن روحانی ویل که تاسو د برجام له نوم سره حساسیت لری، لږ تر لږه د امنیت شورا دوه ویشت یو دېرش پریکړه لیک ته تعهد څرګند کړئ، تحریمونه بند کړئ څو د خبرو لاره خلاصه سي. د ایران جمهور رئیس پر امریکا تور پورې کړ چې ډېره هڅه یې کړې چې ایران په نړیوال اقتصاد کې شراکت ونه لري او دې کار ته یې د نړیوال اغلا نوم ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې ووت او له ایران سره نړیوالو د 2015 میلادي کال اټومي موافقه نیمګړې وبلله. له هغه راهیسې د تهران او واشنگتن ترمنځ سیاسي اړیکې لا خرابې شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر له اټومي موافقې تر وتلو وروسته پر ایران ټول هغه بندیزونه له سره ولګول چې د موافقې پر اساس لاغو شوي ول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر غواړي چې په ایران فشار زیات کړي څو تهران د کړې اټومي موافقې په اړه بیا مذاکرو ته حاضر سي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي چې له ایران سره شوې موافقه هغومره کلکه نه ده چې ایران د اټومي وسلو او د بلستیک میزایلو د جوړولو له پروګرامه منع کړي، خو ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز هدف لري او یوازې د ملکي اهدافو لپاره فعالیت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجین لیکي، زما پر هغو خلکو غږ دی چې رای ورکوي، دوی باید خپل د خوښې کس ته رای ورکړي. فهیم له زابل لیکلي، د طالبانو ګواښ انتخاباتو ته جدي خطر ځکه دی چې ښایي عام خلک وویریږي او په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. دغه راز عبدالواحد مدخق له لوګر بیا لیکلي موږ په انتخاباتو کې د یو شمیر مشکلاتو له امله چخایی دی وی چه یوشمیر خلق شاید پا دی انتخاباتو که دی مشکلاتو لعمل و نشی کولی گردون وکری کور موادن پیغامون از زیاد راست وی مگم پا پروگرامونو که در تا لولو دی خبروانی دو همینی مایی تا ورسید و رانی دی ازایی در دو ونی زی خبروانی مهیر وی دی اساسی بشری حقون و جون پا شیبو که خوص پا فانسان که اتنی می بجیش و یوزل بیا پا مکلی دی ساد دی مهم و خبرونو سر لیکنو تا. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تیره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده ټاکل شوې. بل سبا د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باس په کندهار او هلمند کې وروستۍ چاودنې چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې په سختو ټکو غندلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یوه نوي مرکز بدل شي او د ګواښونو د مخنیوي لپاره بهرنۍ مرستې ته اړتیا ده. وسلوالو طالبانو د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته بیرته په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین د ولسمشر غوښتنه کړې چې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن په اړه څېړنې وکړي. دا د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغو غړو ته چې غواړي ولسمشر استعفا کړي د بحث اساسي مسأله ده. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په پاڼه کې ولولي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې د راتلونکو شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د جمهوریت ریاست لپاره ټاکنې ترسره کیږي. دا ونی د اساسي او بشري حقونو په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې کوم کسان کولای شي د رائے حق څخه استفاده وکړي او هغه کسان چې فکر کوي چې غني د دوی رایا اثر نه لري یا د دوی رایا ارزښت نه لري په ټاکنو کې ګډون نه کوي د دوی پاړه او څنګه کېدلای شي په سم ډول د رای له حق څخه استفاده وشي په دې خبرونه کې بحث پرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د پوهنتون استاد او د حقوقي مسایلو کارپوه ښاغلی یعقوب وطنمل دی.
وطنمل صاحب، د رای حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رایه وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري رابش موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې اووه ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالیو شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډول ټاکنو کې دی کولای شي خپل رای مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکاري. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رای ورکړي او هم کولای شي دی ولس رای واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په دی 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 حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کولی شو خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کارو، دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه. خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي ولې یوه رایه کموي، ټاکنې باید دوم دور ته لاړ شي. دوم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي ترڅو دوم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یوه رایه وکارول شي او اتمن هلته دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي دا ستا رایه. ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي. نو افغان وګړي دا نه وایي چې زما یوه رایه به څه وکړي، زما یوه رایه به هیڅ ټاکونکی نه ده یا هم برخلیک ټاکونکی نه ده. د دوی هر رایه هر قدم د دوی چې د ټاکنو محل ته ځي دغه ټاکونکی ده او امید بخون کې ده. ځکه که زه نن ځم زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي د یم ځي د رایه ورکولو مهال ته، او که زه وایم چې نه ځم زما رایه ټاکونکې نه ده ممکن ډېر کسان نه مایوسه شي.
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی، ولې دغسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل زه په دې کینم چې تر ډېره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي. دی له خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولې دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو په دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډېره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یا هم د نوماندانو یا د زیداخله جهتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول، او حتی د دې ته فرصت پیدا نه کړل، دې ته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره بحث وکړي، سیمینارونه ونیسي، ورکشاپونه ونیسي، همداسې غونډې ونیسي، یا هم بل بورډونه ولګوي، یا هم د رسنیو له لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي. د رایې اهمیت، د دې تګ د رایې ورکولو مراکزو ته، د رایې ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي. ولې تر ډېره دوی په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکېل شول؟ نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسون تر ډېره سیاسي شوی و، په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی و. یو لامل دا ده، او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده. دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده. یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي، دوی رسنۍ نه، دوی اخبار نه لري چې وایي، دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي، دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي، او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي. د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې، په ځینو مناطقو کې، دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسر ده کړي، خلک مایوسه شي، ویره خپره شي، دی لاړ نه شي هغه د رایې مراکزو ته. ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رایې ورکولو څخه دی تیریږي یا صرف نظر کوي. دا هم کېدلی شي. ځینو نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو، چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله، دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې، له خپلې رایې څخه لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی وه چې کار باید وي، کار مو به کار پیدا کړو، امنیت به راولو، سوله به راولو، مثلا اقتصادي پرمختګ به دلته وي، اقتصادي وده به دلته راشي، مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې، یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی دی چې اوس خلک دلسرده شي، او هغه د هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کېږي چې ګنې په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي، یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانی کس ته رایه ورکه، یا بستنی ته رایه ورکه، یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي. یعنی په تېرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپله رایه ونه شي کارولی؟
د رایې ورکولو حق یا رایه اخیستلو حق دا معنوي حق دی، یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته، او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کېږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده، د رای اخیستونکي او رای پلورونکي لپاره، یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس، او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي، دوی باید مجازات شي. ولې زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوې ده چې ځینې مشران یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی، دا یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهی وکړي، دی په هغه کې ده. وبهمدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړکي حکومت پر اس کې ده، همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړکی حکومت، یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس خلک د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دوی امر ته تابع اوسي، د دوی غوامر ومني، د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوا نه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلي دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی که دوی چېرته دوی ته امر هم کېږي، دوی ته دستور هم ورکول کېږي، ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دوی رایه ورکړي، دلته هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډېره ازاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دی له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تهدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. د اقل هغه چا ته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره آرمان لري. هغه کسانو ته دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرح نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه چې څنګه کېدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپله رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایې په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلي دي، هر یو ته مسؤلیت راجي کېږي. اولس ته مسؤلیت راجي کېږي چې په ډېر جوش او خروش په ډېر شوق سره دی لاړ شي د رایې ورکولو محلونو ته، د رایې ورکولو مرکزونو ته، خپل رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا یې دوی مسؤلیت دی. او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایې ورکولو د مرکزونو، محلونو او د کمیسیون د کارکوونکو او د حتی د رایې ورکوونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولس ته ورکړي چې که تاسو رایه ورکوئ، تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسیونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې وي ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنی دوی باید دا جرات وکړي چې د حکومت او د نورو زیدخلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نه شي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. مخکې تر دې چې روغتیایي مرکزونه په رسمي ډول فعال شي، خلکو به د ناروغۍ پر وخت خپل درملنه څه ډول کوله؟
زړو خلکو نه یا زړو ښځو نه به پوښتنه کوله چې دا کوم څه مرض د څوک یا یو بوټی راته وښوده، مطلب هغې نه همکار اشته به سلا به شفاف کیا چول
په افغانستان کې د سی مرکزونو په تاریخ خبر یاست؟
په افغانستان کې په 1902 کال کې شاه غازی امان الله خان وختو روغتیایي پروګرامونو ته توجه وشو.
بخت تور دیار امرنا
اوس په کوم شمیر روغتونونه په کار بوخت دي؟
تقریبا په افغانستان کې د 3000 نه زیات روغتیایي مرکزونه لرو، خو نن سبا متاسفانه چې موږ د ګاونډیو ملکونو هم شاته پاتې یو.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې هغو زمانو ته ورګرځو چې ځینې مرکزونه نه وو. بیا په رسمي توګه د روغتیایي فعالیتونو په اکله معلومات درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، له ژوندیو موجوداتو سره درد او رنج د پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه لکه سیوری مال او ملګری وي. د همدې لپاره خو انسانانو تل هڅه کړې چې درد ته درمل پیدا کړي، تر څو په دې وتوانېږي چې د ژوند چارې په سکون او آرامښت سره پر مخ یوسي. لومړنیو مخلوقاتو بېلابېل شیان تجربه کړل، د غره بوټي، د دښتو ګلان، د هم دعا، هغه څه وو چې دوی به د خپلو خوږو تسکین ورباندې کوه. خو دا چې د ناروغیو علت او څرنګوالی به نه معلومېده، ډېر کسان به یې د مرګ تر بریده ورسول. بیا به کور کلي ویل چې د ونو سوری ورباندې لوېدلی، پیریانو وهلی، یا هم دې ته ورته خبرې به یې کولې. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو تب او تبابت پیدا شو. د اکثره ناروغیو علاج له تشخیص څخه وروسته ممکن شو. وړاندې تر دې چې په رسمي توګه د سی مرکزونو په لرغونتوب خبرې وکړو، له هغو وختونو څخه ځان خبرو چې روغتونونه نه وو. د کاپیسا اوسیدونکی شیردل وایي چې دوی له پلار نیکه څخه بیا تر اوسه هماغه درملنې کوي چې ډېره ابتدایي بڼه یې درلودله.
تجربه کار سړی نه سپین ګیرې نه، هغې نه به پوښتنه کوله چې دغسې تکلیف راته پیدا ده، سر درد راته پیدا ده، نس درد پیدا ده، یا نور یو مشکل، یو جای سوځېدلی ده، مطلب څه وکړو؟ یو بوټی به راته وخود، بس هغې نه به کار اخته، الله پاک به بیا کې شفا اچولو، بس الله به جوړو. اوس مثال په طور باندې لکه په نامه د اومه یو بوټی ده چې کوم جای وسوځېږي، نو هغه به مونږ میده کړو، هغه به م چاڼ نه ویستو، په هغې به م اچو چې څو زخم جوړ سوی نه وبه باندې نښتی و. یا لکه داسې یو بوټی چمکی موږ ورته وایو، هغه به راته وښود، هغې بیخ به م ویسته، هسې ملاریا یو تکلیف و یا یو قسم تترخه ده په نامه د مستیارې، هغه به م کېښودله اوبو کې، هغې اوبه به یخه سوه، کې به م ښوده د شپې، بیا به م سبایي په نهاره باندې وش کړه، بس هغې سره به خدای پاک شپه راته راکول. د زول په نامه یو بوټی ده، زیړ ګل کوي، اوبو کې به م جوش کړه، اوبه به م شکړه، هغې سره به الله پاک شپه راکوله.
د یو شمیر کسانو په باور د ځینو ناروغیو د علاج لپاره دم او دعا لومړنی کار دی چې دوی له پخوا زمانو څخه کوي. د کابل اوسیدونکی نورالحق چې په دینی برخه کې زده کړې کړي وایي چې خپله هم د سردرد په وخت خپل استاد ته ورځي چې دم یې کړي.
لیکل دا اون دوا اون و دعا اون دا مو دوا خون داسې مو شینه نه ده، بعض بعض امر را پیدا کوي، مثلا د سردرد یې درته وایم تنگی ونیو دوباره به آیات شریف باندې وای، بس عقیده به درد وزه، اگر شفا خواهی به قرآن مو بین، شرط اول اعتقاد است و یقین. که چیر دو قرآن پر آیاتو با انت باور ولری، نو انشالله رو انتاز پیدا کنی و پیدا برسه که وزه، بس دو عقیده باو بس. از منش پا گر ولسوالی که یوش پخانه و طول ولسوالی پا سطح من یوش پخانه و اگر من سودانی مخصوص گولی به درد وزی ار مرین چی بردار اگر گولی بردار وزی چو وز پس منده مخت خود بخی پس منده وزه.
دمګړی د افغانستان په مرکز او ولایاتو کې له 3000 څخه زیات سی مرکزونه فعال دي، خو بیا هم یو شمېر کسان له همغو پخوانیو تجربو څخه کار اخلي. دا چې ولې له دوو کسانو څخه یابرو
نوم یې خواني الله کوزای چرچا ورسوالی له دغه ابو سنی الله تعالی ته خو هغه وخت کې دا چې ولاتو نه مرزي و، نه دا غمونه، نه دا مشکلات په خلکو، ولا هغه غره بوټی نه، یو ترخه ورته وایي هغه به چې خو دغه نه دغه دوالو شیرینو له ارت نه خو، ولا کما پندیسی پیژنده، ولا کما رچا پیژنده، ولا کما ملاریا او موریکا پیژنده. اوس څه مصیبتونه دي نه چې تل پاکستان ډی سی ګولې راوړي او شرکتونه قرارداد کړل در د بده هم بتلې.
مېرو ستام غیاسی د غور ولایت اوسیدم کې په ډیر ولایتو لکه غور، هلمند، بادغیس، فراه، فاریاب، په دې ولایتو کې اوس هم ډاکټر او شفخانه او سیار کلینیکونه ده، شایان تلاش رسای نه لري. ما غو خاني طریقې لکه د غره ده کې کوم بوټی چې یا یونانی دوا و چې د خپل طریقه نور د ځانې جوړول د موږ شایان نه ډیر استفاده کوو. وسیم ما شاید یو صرف ولایتو کې او په خارو کې شفخانه شته.
د نفوس زیاتوالی، جنگ جګړې، ککړه او ناپاکه هوا، بې کیفیته درمل، د ځینو ډاکټرانو د زده کړې کچې ټیټوالی هغه څه دي چې د یو شمېر کسانو باور په روغتیایي مرکزونو کم شوی دی. په هر صورت راځو خپلې موضوع ته. دا چې په افغانستان کې د سي مرکزونو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د عامې روغتیا په وزارت کې د غیر ساري ناروغیو د برخې له مشر ډاکټر سید حبیب اروال څخه پوښتلی دي.
په 1940 کال کې نړیواله سطحه روغتیایي سازمان تاداب کې ښودل شو. د جنوا په ښار کې او هلته د یو شپېته ملکونو په ګډون باندې روغتیایي نړیوال سازمان تاداب کې ښودل شو. په افغانستان کې په 1902 کال کې شاه غازی امان الله خان وخت و روغتیایي پروګرامونو ته توجه وشوه. یعنې درې غټ ښارونو کې د افغانستان چې هغه وخت کې نسبتا غټ ښارونه و، لکه ننګرهار، کندهار، هرات او کابل کې، خو دغه ولایت کې لس بستریزه واړه روغتونونه دا جوړ شول. او بیا په 1950 کال کې لومړنی روغتون د زاشګاه روغتون چې په کابل کې جوړ شو، دغه واړه واړه روغتون نه خو نور وه 15 بسترو په لرلو سره په کار پیل وکړو. په 1914 کال کې لومړنی د واکسینو موسسې په نامه دا جوړه شوه، چې د هغې نه د لیوني سپي واکسین په هماغه وخت کې دې موسسې تولیدول. همدارنګه د کولرا او د مورکۍ په مقابل کې واکسین، د زرشاه په وختونو کې، د شهید داود خان په وختونو کې ډېر پرمختللي دا پروګرامونه، چې سردار داود روغتون یا چرسد بستر چې اوس موږ تاسو داود په وخت کې دې تاداب کې ښودل شد. همداسې بیا د علی آباد روغتون تاسو وګورئ چې د زر شاه په وخت کې، په هغې وخت کې دې روغتون حتی نه دغه نور امکانات خو څه کوي چې د سرطان په مقابل کې موږ هلته د تداوۍ دپاره د شعاو نه کار اخیستل کېدو، چې اوس پورې موږ په دې لګیا یو او موږ په دې نه قادرېږو چې هغه بېرته څنګه احیا کړو. د وینو د معاینې لپاره ډېر مدرن او عصري لابراتوارونه په هغه وخت کې چې نسبت همسایه ملکونو ته زموږ پروګرام ډېر مخکې دا پیدا شول.
کورنیو جګړو لکه څنګه چې د ژوند نورې برخې زیانمنې کړې دي، همداسې سي برخې ته هم تاوان اړولی دی. په پیل کې چې کله روغتیایي فعالیتونه شروع شول، نو افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه مخکې وو، خو اوس افغانان د درملنې لپاره همغو ګاونډیو ته ورځي. له ډاکټر اروال څخه مو پوښتلي چې په افغانستان کې له افغان ډاکترانو سره لومړني بهرني ډاکتران څوک وو. نوموړی دا پوښتنه له نورو معلوماتو سره په یوه مرکه کې ځوابوي.
په دغه وخت کې جرمني ډاکټرانو د شامن الله خان سره په مرسته او همکارۍ کې د روغتیا په برخه کې مرسته کړې وه. هغوی راغلي وو د افغانستان د روغتیایي سیستم د جوړولو لپاره، د افغانانو د تربیې او ټریننګ لپاره کار کوو. بیا وروسته همدغسې د نورو ملکونو متخصصین ډاکټران، لکه حتی د روسیې نه هم ځینې خلکو په هغه وخت کې د شامن الله خان په دوره کې د روغتیایي کومکونو تربیې لپاره، او دلته به زموږ کسان ټریننګ کول. پیوشتمه پیړۍ کې قرار لرو. د ټولنې د سویې نه شروع دی چې هغې ته مونږ هیلت پوست وایو یا روغتیایي پوستې ورته وایو. تقریبا مونږ 15,000 په شاوخوا کې روغتیایي پوستې لرو. دا پوستې اکثرا د لرې پرتو کلو په ساحو کې کار کوي. بیا د هغې نه وروسته روغتیایي نور مراکز هم داسې اساسي روغتیایي مرکز دی، او بیا یو کامل روغتیایي مرکز دی، او بیا د ولسوالۍ په سطحه روغتون دی، او بیا د ولایت په سطحه، او همدارنګه د حوزې په سطحه، او بیا ترشر لیول یعنې بیخي په هغه جګه سطحه باندې بعضې روغتونونه الحمدلله موږ ورسره لرو، چې هم په دولتي چوکاټ کې هم په خصوصي چوکاټ کې. نو دغه سیستم دی چې اوس موږ تقریبا په افغانستان کې د 3,000 نه زیات روغتیایي مرکزونه لرو. متاسفانه موږ هغه عمره چې په اوله کې د ګاونډیو هیوادونو مخکې وو، حتی د نړۍ د ډېرو هیوادونو موږ د ډېر ښه قانون لرونکي وو، روغتیایي سیستم لرونکي وو. ډېر داسې ملکونه چې نن زموږ نه ډېر په سلګونو چنده مخکې دي، نه یوازې ګاونډي، اروپایي ملکونه، د هغوی نه موږ مخکې وو. خو نن سبا متاسفانه چې موږ د ګاونډیو ملکونو هم شاته پاتې یو. دربدري چې دلته راغله په افغانستان کې په دې 13 کلونو کې، زموږ ټولو سیستمونو تر څنګ روغتیایي سیستم هم تر حملې لاندې راغی.
کومې ناروغۍ اوس دلته درملنه کېږي که د یو څو نومونه راته واخلي؟
موږ دا ټول ناروغیان په دوه کټګوري ویشو، یو ته ساري ناروغي وایي، یو ته غیر ساري ناروغي. ساري هغه ناروغي دي چې هغه میکروبي وي، ملاریای توبرکلوزی د سل ناروغی چورته وای دا ټول عادی نور ناروغی مورخی په نامه کولرا په نامه دا ناروغی چې پیدا کیږي او عادی میکروبی ویروسی نارو د دې د تداوی لپاره په نه یوازې په مرکز کې بلکې په ولایاتو کې حتی د ولسوالۍ په سطحه موږ روغتونونه او روغتیایي مرکزونه لرو.
بله، که دا راته وایې چې مثلا کومې ناروغۍ دي چې هغه په افغانستان کې د خود درملنه نه کېږي، درملنه هېڅ کېږي د دولس خو زیات ده چې نه کېږي. کوم دي؟
د زړه ناروغیانې دي، د سرطان ناروغیانې دي، دا د شکر ناروغۍ تاسو وینئ، او همداسې تنفسي مزمنې یا دوامداره ناروغیانې دي. نو د دغه ناروغیو د علاج لپاره په افغانستان کې کارونه شته، شروع شوي دي. په تاسف سره هغونه چې لازم دي هغونه امکانات نشته، او څو شیان ډېر مهم دي د دې لپاره په ټول پروګرامونو کې چې یو د صحیح رهبري موجودیت، دویم د متعهد ټیم او رهبرۍ موجودیت. پخوا چې څونه مخکې یو، اوس باید ډېر مخکې بهتر نړۍ. متاسفانه د دغې عواملو لکه جنګونو نامنی مې مولې د دې په اساس شاته پاتې شوي.
ډېرې زیاتې مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ. درنو دوستانو، په دې لاره چې د ژوند ټولې برخې چې روغتیا هم پکې شامل ده نورې جنگ جګړې ونه ځپي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
افغانستان سر لوړ هیواد، پیاوړ آزاد، خاد وی آباد، خاد وی آباد. دا تور سر زرغون حسکر پان زلان لکل مر، بلوچ ترکمن ہزار ازبیک عرب پشئی اے ماک نورستانی خیر غزبرا ہوئے تیز باش گجر